مقصد دې ګوشت کوم مقصد کچولو کوم مقصد
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم د دې خبرونه په دوهمې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو د ماګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهره جویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ما تا پا دست شرایط که را اقلل شوی چه در طالبان و پا واکمنه که در بیان آزادی او در رسانه و آزادی تر گواخ لنده در موگل دیه که بلا اندیک نل رو چه در افغانستان خلق بده بیان در آزادی او اطلاعات و تا در لاست رسی لحق چخفه قطعی این دول محروم شی. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤله ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې اوسي. د ماګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د ان طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په 4 جلا ترافیکي پیښو کې 1 تن مړ شوی او 4 نور ټپیان شوي. د پروان امنی قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 تنو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجانی سرګندونه ښیي چې تهران د هغې کړکېچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیل د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې رئیس یې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډله سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډله پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب اده نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوال سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه مولا زاد راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد همغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی خو شاعران بیا خپل شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نشو لستی خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر آل شوی دی چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا هغه د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو راډیوګانو ته چې د تړل شوو راډیوګانو له ډلې وې بېرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولې خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقۍ او د ښځو په آواز د خپرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت راډیو خپرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 16 د لوانګ راډیو خپرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د راډیو چې د موسیقۍ د خپرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خپرونې جوړولې تر اوسه بنده ده. د امر بالمعروف ادارې له لوانګ راډیو مخکې د ژمن راډیو خپرونې هم بندې کړې وي، خو د راډیو تیره دوشنبه د لړم په 1 د خپرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پرس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه د ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخباراتو له لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کېږي. ښه تازه بیلګه یې د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپل واکمنۍ د ستنو له ټینګولو سره هممهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په ورستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوي دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نومونه ورکړل شوي دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون دې ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بېرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. وړمه ورځ په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډې د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا من خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماښام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې، اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روحالله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې وه دا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دې وي په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماښام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سترور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځان وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې دې راپور ته مخه کړو، د کرکټ د پرونۍ لوبې حال به له خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اوورونو کې 306 منډې وکړې. د توپوهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم 6 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 40 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او الا محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې موږ ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ورمې چې په دې سیریز کې نو زمونږ دمړې بریا تر لاسه کړه. نو ان شاء الله دا به زمونږ دمړې نه بریا وي نه وي دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پورې هم زموږ دوت. نو ټول هیو دونی می هند چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر مکه نه ټول هیو دې 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 نمبر کې دمې
دا د روانې درې اړخیزي لوبلړۍ لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې بهر لوبډلې او لبل سره دوه سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پای لوبه ولوبوي. د ولې ده چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 9 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا درې کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزش شي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدامه د هرکلي ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له درې کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه به د دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پار وشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان نجونو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 10 وشي، خو له هغې وړاندې به لوبغاړي د دوه ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډیری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره رامنځته کېدو هرکلی کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیوالې شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوې دي چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی را ځواب همیشه اخستای ده چې خپل ډیر غټ رول لوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا دغه اقدام د دوی د غوښتنې د عملي کېدو لپاره ښه پیلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمی هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده، او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې ولهر وهڅول شي تر څو ورزش سره لا هم علاقه جاري وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل وپاشل شوه او ډېری غړي له هېواده ووتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتر کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان یې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي، او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي وو چې هیواد د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د را روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه رابرسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالاتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل، او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتس اپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتس اپ کاروم، او بیا زه جویز مسیج استم، زه نور څه نه کاروم.
د غزنی اوسیدونکو لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې، خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتس اپ لارې خبرې وکړي. لیلا په واتس اپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له نورو سره اړیکه نیسي. د هغې خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکرې جوړ کړي، او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه ده چې د خبرونو سربیره د مخ د ښکلا په اړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې په اړه پکې عکسونه ویډیوګانې کتلی شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولی شي له ټولنیزو رسنیو کار واخلي لیک ولس ته مخه کړې ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواده یم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم، دغه چې د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زه زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر.
څنګه جوړې تکړه په خیرې زراعي ساحه په خلا ہے ژوند زندگی یا هدي
دا بیا د خوست د آزادۍ میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې خو په خبرۍ واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یکم چالتا مخ شی وخت سم یا میسیجی کړی بیا وای یم مقصد وی ورم نور پلیکانې میکانې نه پیګم دا واتس اپ مرسا پول کې ډیر څه کوي فیسبوک کوي نور هو زنه په پیګم نه میم یا سامي نزدا هندا کوي.
شپږس کلن حمزه وای که څه هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلی خو د ویډیو او انځورونو په کتو په یو موضوع پوهیږي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل ځوان دی او هغه هم زده کړې نه دي کړې وای د غږیزو پیغامونو او زنګ له لارې له خپلو ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هېواده بهر دي اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دي کړې خو ټولنیزې رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خدای چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي پاره صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو واتس اپ کرو ځکه چې مونږ خو خپل نه په پیګو کلیول مشتاد درسونه یلی دي هغه ته جوړ کی مقصد سره جبي سره انټرنیټ پرې کوو دوی ته پرې کی مقصد مونږ پیسې ورکو هغه په ستا بیا مونږ خپل ګټه تلې پنن اخلو نور په لیکلو مونږ خپل نه پیګو.
دا خبره دا لوستي کسان وخت نا وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړی.
زه په زخمی غیرت ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد ته پرېږدم.
ګلالي ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت
څخه. تاسو د رادیو هغه د وخت زینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لاري یا د رادیو ته پیغامونه پریښي دي. د غنجونو چې زده کړې نه دي کړې له پیغامونو سربېره وخت نا وخت د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته زنګ وهي او د خپلې خوښې د سندرو د اورېدو غوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفوني شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیزو رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی خو اوس د ځوانانو په ډېرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیزو رسنیو نیولی دی. که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې رسنۍ کاروي خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کارول یو غلط کار دی یو څه له منځه تللی او خلک اوس د رسنیو په ارزښت پوهیږي.
ولا اوس یې ډېر فکر بدل شوی دی ځکه چې اوس هغه څه به وي چې خولې نه چې ګانډه خلوصیږي که په لوس خلوصیږي خولې ته ما وړه اوس هر کور ډېر زر کېږي ډېر خبرې نه پوهېږي بې مور نه خبرېږي مونږ خبرېږو ډېر
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي د واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیزې رسنۍ لکه ټویټر انسټاګرام ټیلیګرام ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغو معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپاره کړي د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارده ډیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي. ورپسې واتس اپ فیسبوک انسټاګرام د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوې رسنۍ دي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالۍ طالبان ګرځېدله مسجد په مسجد خلکو ته ویلی چې مانا تاسې ژیر دغه کړی دي ژیر به نه غچ کوئ یا مخریدي دي مو غچ کړی دي دا به سخت سزا درکو او بل تاسې موږ ته لمنځونه تېروي سس لمنځونه نه دي زده او داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنګ کړي په عذاب کړي دي. غټ ټلیفون چا سره وینده یا شی پر میټي دا بنو ګور او د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړ دی فیسبوک چلې منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې ډېر خلک پتان کړی دی پتان راغلی دی نو چې ستاد ما پر ژره پور منه ستا کار دی ما پر منځ پور ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر پذاب کړی پتان کړی دی دا شي کړی دی چې ته په دې پورې راوستل دي السلام علیکم خدای دې مخ
سلام علیکم دادی رادیو ام خارن ته سلامونه وایم دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو په هونی ته وزارت ورسېږې دلته چې کوم امکانونه شته کیږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې کار د پاسې لیسانس هغه ځوانان کې د دوی خوښ نه ودی د لې سبا شرط لیس کوي اعلانه وی ټول حلیمان مولایان شرط لیس کړی دي بیا سوالونه مولیدلی یو اساسي وی جو سم پلان هغه ملایان ته برکو د سوي جا جوابونه مور دا اساس دا د دې د ترکه چې ما دې تر وړه سره دا خبره ورسېږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې د سینې په علمون والات کې نشي کارونه شروع